دا مشال لري دا په پیښور کې د ماسپخین په 2 بجې شوې دي. په خبرونه کې زغل ایاز او مدیحه میرزاده درته هر کلی وای دا مشال لري. څنګه تاسو معلومه ده درن اردن کو ځنګړي خبرونه دوام لري. په روان خبرونه کې په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه ترڅنګ یو ځنګړي پروګرام لرو چې پکې د خیبر قبایلی ضلع شاعرانو او لیکوالانو سره خبرې او دې شي. خو لمړي د دې سات تازه خبرونه لمړي میرزاده وای.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړې د خبرونو سټو کوتا. د بلوچستان حکومت ویان وای په صوبه کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوې دي. د نیټو مشر له طالبانو نه غوښتي چې امریکا سره د موافقې په درناوي کولو سره تشدد کم کړي، او د امریکا ولسمشر وای نن به د امریکایي اقتصادي هلو ځلو د بیا پیلولو لپاره هدایات اعلانوي. تفصیل: د بلوچستان د حکومت ویان اندېښنه څرګنده کړې چې په صوبه کې په ځایي خلکو کې د کورونا وایرس خپرېدل زیات شوي. پرون په کوټه کې خبریالانو سره په خبرو کې لیاقت شهوانی وویل د کورونا وایرس زیاتې پیښې په نصیر آباد ډیویژن کې مخې ته راغلي دي. د نوموړي په خبره صوبایي حکومت د ټیسټونو زیات سهولت نه لري او په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره په رابطه کې دي. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر اډوکیټ پرون په یو خبري غونډه کې په حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې دوی په اعتماد کې پناه اخستو سره د ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پاکستان تر وفاقي حکومت وروسته د خیبر پختونخوا کابینې هم په صوبه کې ټول بند یا لاک ډاون غځولې دي. تیر ماښام په پېښور کې د صوبایي کابینې غونډې وروسته د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر خبریالانو ته وویل چې جزوي ټول بند یې د اپریل تر 1 مې غځولې. د البته زیاته کړه چې حکومت د ځینو کاروبارونو د بیا پرانستو اجازه ورکړې. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا کاروباریانو او سوداګرانو پرون احتجاجي او مشورتي غونډې کړې دي او پر حکومت یې غږ کړی چې ټکسونه دې وروبخي او په پورونو دې ورباندې سود کم کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 15,500 ته رسېدلې دی. د وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې له شمېرو سره سم د اپریل 14 تر سهاره په هغه هېواد کې د کورونا وایرس ناروغۍ 126 کسان مړه کړي. ویبپاڼه وایي چې تر اوسه په هېواد کې د کووډ 19 شاوخوا 4,500 ناروغان جوړ شوي. په پاکستان کې د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب او بیا په سند کې ثبت شوي. په خیبر پختونخوا کې ټول 912 او په بلوچستان کې 280 کسان کورونا وایرس وهلی دی. د خیبر انتظامی چارواکی وای نن له رایوند نه 218 افغانان تبلیغیان لنډی کوتل ته راوړل شوی دی او هلته په ډیگری کالج کې جوړ کوارنټین مرکز کې ساتل شوی. د سیمه چارواکو نن مشال ریډیو تویل دا غوی لپاره د خوراک سکاک او د رهایش بندوبست هم شوی. د چارواکو په خبره دا کسان به د سور ورځو لپاره دلته ساتل کیږي او د طبي معاینه وروسته به په تورخم دروازه افغانستان ته واړوي. د نیټو مشر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له امریکا سره کړې موافقې ته په درناوي تاوتریخوالی کم کړي. ینس سټولټنبرګ پرون مازیګر د نیټو اتحاد د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر ویډیویي غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام د افغانستان د سولې د هڅو د مرستې تر ټولو ښه لار ده. د ویل دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی، بلکې باید د رښتینې روغې جوړې لپاره خبرو ته کښېني. سټولټنبرګ دا هم ویل چې د افغانستان د سیاسي اختلافات او هواري هم خورا مهم دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي نن به د امریکایي اقتصادي هلو ځلو د پیلولو لپاره لارښوونه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره په اعلان شوو بندیزونو کې نرمي راوستې ده. د اپریل په 15 ولسمشر ټرمپ دعوه وکړه چې امریکا د کورونا وایرس د زیاتو پیښو له پړاو نه تېره شوه، خو د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په هیواد کې له وایرسه د مړو شوو کسانو شمېر شاوخوا 1,500 ته رسېدلی او تر 6,500 زیات کسان ترې متاثره شوي دي. د امریکا تجارتي مشرانو او طبي ماهرانو ولسمشر خبردار کړ چې بیا هم د کورونا وایرس د زیاتو ټیسټونو او حفاظتي سامان ضرورت دی، سو خلک په خوندي ډول واپس کارونو ته لاړ شي. د نوو هدایتو مقصد بداوي چې په هغو ځایونو کې په بندیزونو کې نرمي راولي چې کورونا وایرس پکې ډېر نه دی خور شوی، او په هغو ځایونو کې به بندیزونه سخت وي چېرته چې وایرس زیات خپور شوی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل درنو اوریدونکو لږمنې سره سم وزرته په دې خبرونه کې یو ځانګړی پروګرام لرو چې پکې به د خیبر قبایلی ضلع شاعرانو او لیکوالانو سره خبرې واوري. د دې پروګرام کوربه فرهاد شینواری دی. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال ریډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو ادب په حواله خبرې کړو. دا معلومو چې خیبر قبایلی ضلع شاعرانو پښتو ادب لپاره کوم خدمات ترسره کړي او هلته داسې کوم مشهور شاعران پیدا شوي او دا غوی د شخصیت کار او زیار په اړه باندې به د پښتو نوموړو شاعرانو او څېړنکارانو سره خبرې کړو او دا غوی څېړنې به در وړاندې کړو. دغه خپرونې په لومړۍ برخه کې خیبر ادب ته په مجموعي توګه کتنه کوو. یوه برخه یې د مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواري ژوند، فن او شخصیت ته ځانګړې شوې او داسې نورو مشهورو شاعرانو د کار او خدماتو نه به هم پکې خبر شئ. په درېمه برخه کې به یې د جمرود ځنې شاعرانو لخوا ریکارډ کړی شوي غزلونه هم واورئ. دغه خپرونې په لومړۍ برخه کې مو پروفیسر عباسین یوسفزئی سره خبرې کړې او هغوی په پښتو ادب کې د خیبر قبایلی ضلع د شاعرانو د ونډې او اهمیت په اړه وایي.
فرهاد شینواری صاحب، یقینا چې ډیره خوږه او ډیره دلچسپ موضوع ده. په دې موضوع باندې چې څومره هم خبرې وشي نو کمې دي، ځکه چې د خیبر سیمه چې دا زمونږ د پښتو د ادب د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي یو ډیره زرینه دوره ده او ډیره عظیمه سیمه ده، ځکه چې په شلمه پیړۍ کې په وړمبي 500 کالو کې د خدای خدمتگار تحریک له لوري د قاموالۍ او د ازادۍ یو غږ اوچت شو. دغه غږ ډیر لوی لوی شاعران وزېږول او د هغه شاعرانو په برکت باندې د ازادۍ هغه مرام ترسره شو. بیا چې تر څو د دویمې نیمایي تعلق ده، نو د خیبر ادب د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي نه د قاموالۍ رومانیت او غزل یو داسې غورزنګ کړی دی چې د پښتو شاعرۍ جولۍ یې د ملغلرو نه ډکه کړې ده. بې شکه چې حمزه بابا د دغه کاروان سرخیل دی. د حمزه شینواري د غزل معیار او د خیالونو نویوالی دا د یو سنگ میل حیثیت لري او دا په پښتو ادب کې یو ځانګړی مثال دی چې حمزه صاحب نه یوازې په شاعرۍ کې په پښتو ادب کې ډېر نوې نوې تجربې کړې دي، بلکې ورسره په نثر کې هم د خپل قامی مرام په لور ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي دي. دا هغې نه پس ناظر شینواری چې د حمزه بابا شاګرد اکبر دی او هغه د ډېرو لویو لویو استادانو شاعرانو استاد دی، لکه پایې کې مونږه خیبر افریده، خاطر افریده، کوثر او ساحر افریده د دې ټولو استاد دی. نو دغه د ناظر صاحب یو ځانګړی امتیاز دی او یو داسې خاصیت او خوبی ده چې دا ځانګړی ده. او بیا په تیره تیره خسرو افریده زما ډیر خوښ شاعر دی. خسرو وای چې په سپین مخ وهي خالونه، کله یو خوا کله بل خوا، را کوي په زړه داغونه، کله یو خوا کله بل خوا، کله یو خوا کله بل خوا، چې ته ګورې آینې ته زړه زما وهي ټوپونه، کله یو خوا کله بل خوا، په دوو زړونو کې شم پاتې ستا کوسه ته چې نږدې شم، اخلم زکه قدمونه، کله یو خوا کله بل خوا، او ستا په هجر کې ژوندون مې د ازغو په بستر دی، بدلوم زکه اړخونه، کله یو خوا کله بل خوا. نو د سوچه رومانی رنگ خسرو چې دی، هغه رنگ بیا وروستو په خاطر کې نورم خوږ شوی دی. خاطر وایي چې ستا نظر کې به زه سخ کارما، دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي، او کدی غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څنګه نه ماتیږي. نو د خاطر د ټولو نه لوی احسان دا دی چې په پښتو موسیقۍ کې غزل چې دی هغه په وړمبي ځل د خاطر غزل راغلی دی، ځکه چې هغه ساده، روان او ډیر آسان او ډیر ژور غزل دی. د دې نه پس بیا مونږه د جګر افریده دی، د جدران منتظر افریده دی، د هغې نه علاوه د خیبر استاد چې دی، خیبر افریده چې دی، د غزل یو لوی استاد دی او د ترقی پسند شاعرۍ ډېر لوی علم بردار دی، چې دغه رنگ د دین وړاندې د خیبر په سیمه باندې دغه سه موجود نو څنګه چې خیبر متعارف کړي دی. نو خیبر یو ځانګړتیا دغه لري. بل دا د خیبر وای دا ادیره ده، دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلې اړوي. خسته یې خوستا خوې د مېن توب نه دی قابل پتا کله مېن یم تا خوب لیدل دی نو په خیبر کې شوخیم شته فلسفیانه رنگم شته رومانیتم شته او د قومیتم ډیر جوړ رنگونه پکې پلاس راځي د دینه پس ساحر افریده دی نو هغه داسې د پاپ شاعری یعنی پاپولر شاعری چې کوم په موسیقي کې چې کوم ویل کېده نو داغه ښه شاعر وو او داغه نه پس چې په موجوده دور کې سبا زمانه هریګم خو قندهار افریده دی کلیم شنوار دی اسلم تاثیر افریده دی ریاض افریده دی صدیق چراغ ډیر ښه غزل لیکي رحمت شاه لحاظ دی ثاقب افریده دی مبین حساس شاهین افریده دا ظلمو کوم ډیر ښه غزل لیکي کیږي نو د خیبر په سیمه کې هغه برکت لا تروسه پورې موجود دی هغه زور پکې تروسه پورې موجود دی خو یو شیر ما ویل او سو کال مخ کې او 15 شل کال مخ کې چې د مردان مثال د دواړو مینس کې ګند دی د مردان مثال د دواړو مینس کې ګند دی خیبر وار تیر کو اوس وار د ملکند دی
د پیښور پونتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علی عجز هم په پښتو ادب کې د خیبر د شاعرانو د برخې په حق لره سره تفصیلی خبرې کړي.
د پښتو ادب سره د خیبر ادب ډیر لوی لاس دی. پښتو ادب ډیر لوی غړي او ډیر زبردست اتلان زیږولي دي او په هغه کې چې کوم دی ډیر ښکلي او ښایسته اتلان د خیبر سیمې سره تعلق لري. اکثر زه دا وایم چې غزل په عربو کی پیدا شو په ایران کې پخړ پوس شو او روخانیانو کرا مسلمان شو خوشحال بابا کرا زلمی شو نو زدا اکثر وایم چې هغه غزل د حمزه بابا کرا پختون شو حمزه د پختو ادب او پتیرا تیرا د خیبر ادب اغا لوی هستی دا چې په صدو صدو با د حمزه بابا د شخصیت چې کم دی را یادېږي. زه کله کله سوچ کوم چې حمزه بابا شاید چې دا ټیک ویلی چې حمزه دا که پس له مرګ وي چې حمزه څه شو زما خاورې به هم چیغې کړي چې دا حمزه د پټېدو بالکل نه دی. د حمزه په شاعرۍ کې ډېر سیزونه چې کوم دی مونږ ته په ګوتو راځي. د حمزه پښتونولي مجازي اش حقیقي اش اخلاقیات غزل نظم گوئی تصوف شهود وجود پښتونولي زه سوچ کوم چې د پښتون ثقافت کم علم برداری د حمزه بابا شاعرۍ کې دا هغه به تر اوسه پورې چې کوم دی داسې څوک پیدا نه شي. ما کوز ورته لې مکړه زما سر نه ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پات کې دم. د حمزه بابا شاعری یقینا چې د هر ډډې نه ګوري نو هغه ځان ته یو مقصد ځان ته یو معنا ځان ته یو مفهوم او ځان کې یو جامعیت لري. دا غي وضاحت کول په الفاظو کې نه کیږي. زه به دا وایم چې د حمزه بابا یو شعر باندې سیمینار شوی 15 کسانو په مقاله ویلې وي او 15 کسانو بیل بیل حواله د راغشته وي او دا غي احاطه په صحیح طریقې سره بیا حمزه بابا وضاحت وکړو. نو د حمزه بابا مقام چې کوم دی حمزه د حد د بیدارۍ خونه دی چې درته وګورم او د ښکارې کله مزل کله لمخ کارې د حمزه بابا شخصیت دفان او د هغې د لړوالي خلکو چې کوم دی منلی دی کاغه خپل دی او کاغیار دی. حمزه بابا سدی به تیر شي خو حمزه با حمزه وي او انشاءالله د خپلو کارنامو او د خپلو هڅولو په وجه باندې به تر قیامت پورې چې تر څو پښتانه او پښتون ژوندی وي حمزه بابا به یادېږي.
د حسرت وینوار شو بس د اوخ کو نور بهر کولی نشو مینا دیو لگوی لمبای کلمه ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبای کلمه ஆஸ்வசவி நதியோ லகவி லம்பை க்ளம மாஸ்வசவி நதியோ லகவி ஹசிரங்க ஜமியத் லட்டுன் பக்கார் ரே த புக்தோ த ஜல்ஃபுலா خورன் பக்கார் ரே آئی ند ننی تہذیب دکھا دا خجو ہر پرد سادہ پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین کڑم چپ ہر سبا میں سا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخن کا خود خوب دپا راستا زنگن پکار دے مینا دیور لگوی لمبے کلوا ماس وزوی ہے مینا دیور لگوی لمبے کلوا ماس وزوی ہے مینا دیور لگوی لمبے کلوا ماس وزوی ہے مینا دیور لگوی
دلتا یو ډیر ډیر بل کول یو خسته خبر راځي اغا زمونږه لالزاده ناظر شنوار چې دی دوه مهستی اغا هم د خوش قسمتینه د خیبر ادب او د لنډی کوتل لسمی د حمزه بابا خوی یادېږي د حمزه بابا خوی او د مراد بابا وینا چې اغا ورتا د خیبر سقراط ویلې دی او په هکې ویلې اگر چې او داسې استی چاغه د افلاطون په شکل کې خاطر او خیبر افریده سقراط په شکل کې پیدا شو نو یقینا چې داغه د خیبر سقراط ته لالزاده ناظر په خپل ژوند چې کم دی داسې داسې شیرونه ویلي چې حمزه بابا په خپل هغه ته ګوته په غاخ پاتې شوی دی د لالزاده ناظر شاعري هم د پند او نصیحت د عشق او محبت یو ډېر ښکلی امیزش دی چې کله خلک د لالزاده ناظر شنواری شاعری ته وګوري او د نالوستي سړي تصور ذهن ته راولي نو حق حیران شي چې الله تعالی په دې سړي باندې څومره لوی رحم او کرم کړو دا الهام یې په کومه طریقه وو یو ځای کې وای ځوانې ولولې او د وسال نه پرهیز په یو ځای کې وای چې ځوانې ولولې او د وسال نه پرهیز سم چې پسرلې شو نو روزه را باندې راغله ځوانې ولولې او د وسال نه پرهیز سم چې پسرلې شو نو روزه را باندې راغله او تا خو تکلیف وکړو ازرائیل خفه مشه تا خو تکلیف وکړو ازرائیل خفه مشه ساچ میں پچا پس وترا باندھ راغلا او لاڑا 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 د خندان پشا لاڑا 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 د خندان پشا لاڑا راغلا 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 سو ادرا باندھ راغلا سڑے ورته حیران شي د ناظر بابا شاعری په اوبل جے کی وای کلی د چا گلو تو رسیگی کلی د چا گلو تو رسیگی سلو پزړنو کې نیولې خکلي کلی د چا ګلو تور سهګي سلو پزړنو کې نیولې خکلي او ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ناظر دستورګو تور منلې خکلي ډېر څنګه دلان ورته څنګه دل وای ناظر دستورګو تور منلې خکلي او دا شیر خو ګوري چې په څومره خکلي او خستان داس کې هر وګړې خود مختار دی څوک به سکا څوک به سکا هر وګړې خود مختار دی سوک بے سکا سوک بے سکا دچا سو ار سرا کار دے سوک بے سکا سوک بے سکا دا زمون ناظر شنواری بابا دے چی دا او دا سی دیر خکولی شیرونا چی دا غی طول دوڑا دیوانونا تی ڈکتی بلے یو دیر الوی هستی زکل کلا وای ما چی کچرا خاطر پردے من نوی نو خدای خبر چه ده پختو شعر و ادب به چر ترسوله او دا خبره حمزه بابا پخپل هم پا جون که کده وا مصری خان خاطر آغا خاطر چه مونگه ده کیتس نه هم چکم ده غوره گنو پا منظر کشه که پا پند و نصیحت که و بیا پا مجازی عشق که خویده سه نادره ملغلر درو لیدی چه انسان ورتا یقیناً چې ګوت په خوله او ګوت په غاښ دی ځکه دا وایم چې شلم صدای کې د رحمان بابا په شان د سلاست په لحاظ سره د خاطر ته څومره شهرت حاصل دی دا به ډېر کمو شاعرانو ته چې کوم دی حاصل وي دا هم د غور وړ خبره ده چې مصری خان قاطر هم نالوسته او د الهام په شکل کې به الله سمره مهربانه وو. زه کله کله مصری خان خاطر دغه شعر ډېر ښکلی او ښایسته انداز کې هر چا ته وایم چې سړی ورته حیران شي. خلک چې نه خولي نه ګوري ورته، خلک چې نه خولي نه ګوري ورته، تا چې مخ پټ کړو نو گزار دې وکړو، ښه شو لړېره چې انکار دې وکړو، زما د واړه مودې کار دې وکړو. او دا خبره خو هم واوري چې په کوم ښکلي او ښایسته انداز کې د ساده والی د سلاست په لحاظ سره د خاطر د الفاظو ته وګوري سړی، نو یقینا چې دا شعر چې کوم دی چاټیک ویلې، چې شعر هغه وي چې زه بل زړه کې لار جوړ کړي، لکه سترګو کې د یار چې مې کجل دي، د خاطر شعر اورېدل دي او ذهن او زړه ته پریوتل دي. لکه چې دا وایي چې یو ځای کې وایي چې خاطره یار دے پا خیبر کی اوسی، خاطره یار دے پا خیبر کی اوسی، ٹولا درا دس پیلا نوڑا کشا، خاطره یار دے پا خیبر کی اوسی، ٹولا درا دس پیلا نوڑا کشا. زه حیران دائما چې د خاطر دا سم نخکولی خیسته سنائی بدائی پداسی عجیبه انداز کې باد شما د عشق د ګړنګونو په سرونو پری وطم د لری وطنونو په سرونو درېغا چې دا ستا د اننګو خولوم زه به پرخه ته چې ګورم د ګلونو په سرونو د دنیا ټول خلک نن چې سونا پښتانه درباب منګي سمره هم چې کوم د مجلس کوي، نو پاغه مجلس کې با یو د خاطر کلام خامخا خلک اوري. د خاطر کلام د ژبې او د ذهن نه اوزي او د بل ذهن او زړه ته ننوزي. یقینا چې دا هغه سهرنګیزه شاعري به د خیبر ادب کې ډېر لوی لاس لري. تاچ مخ پٹکڑو نو گزار دے اک سماد والا عمر کار دے اک زلا سنوایم چې داغ دې پزړو زلا سنوایم چې داغ دې پزړو تلا په غور دې چې دیدار دې وک تلا په غور دې چې دیدار دې وک سمادوار عمر چار دې عمر کار دے خاطر زد تن چاوڑے خاطر زد تن چاوڑے مار بد راشی بھگوار دے وار بدراشی فکوار دے اک سمادوال عمر کار دے اک سمادوال عمر کار دے اک خشو لڑے رچین کار دے اک خشو لڑے رچین کار دے اک سمادوال عمر کار دے بل خبره چې خیبر افریدی دی. خیبر افریدی زمونږ د ځوان کول یو داسې ښکلی او ښایسته انداز کې شاعر دی چې د هغه د پښتون کلچر د هغه ثقافت د هغه پښتونولي او ورسره ورسره زمونږ دودونه رسمونه لکه د حمزه بابا په خپله شاعرۍ کې ډېر په ښکلي او ښایسته انداز کې ځای کړی دی. پښتون چې وي ټوپک او زغره توره به ورسره خامخا وي، خو دا توره او زغرې زمونږ د بدۍ علاماتو. دغه علامتونه مونږ پښتنو سره چې کوم دی تړلي وو خو خیبر په ډیر ښکلی او ښایسته انداز کې دا خبره کوي چې که سړی محبت وکړي نو بیا د ټوپک او د توري نه سړی لاس په نامه شي. لکه خوشحال بابا یو ځای کې ویلو چې ما شوکو تا مړی اوسه خوشحاله د خانه د توري کار نشته پیش کې. خو ورپسې زمونږ خیبر پردی بابا وی محبت ستا بنور فیدې هم وی محبت ستا بنور فیدې هم وی کړي زما اوګي د سپکې لټو پکا محبت ستا بنور فیدې هم وی کړي زما اوګي د سپکې لټو پکا. او په بل ځای کې وی ډېر کلی خوسته وا بنخلی وا بخلی حجاب د موجوداتونه وا بخلی حجاب د موجوداتونه خوخ مې شو کلم خوخ مې شو کلم د تیغ او زغر نه پسوم نخ کلی او خستان داس کې کلم د زغری سره تشبیه ورکول د تیغ او زغری سره دا یقینا چې ډیر زبردست او خولي خستان چونکه خیبر ډیر موده د زلمیتوب پوخ عمر ته رسیدلی او شاید چې همدغه خبره په دغه موقع باندې ویلی وي ډیر خولي او خستان داس کې او هغه دا ده چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړ شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړ خیبر هغه سینس کور دی په اجره کې د اجرے کلچر حمزه بابا هم ډیر زیات یاد کړی دی. خو دا چونکی یو اٹل حقیقت دی چې شاعر د کام سترګې وي او د خپل ماحول چاپیر چل اکاس وي نو که حمزه بابا وي او که خیبر پردی وي اجرا زمونږ د پښتنو یو ډیر ښکلی او ښایسته سوشل کلب دی چې موږ ورته په انګریزه کې دا هم ویلی شو. نو خیبر افریدی چې څومره شاعري کړې ده ډېر ښکلی او په زړه پورې زیات تر پکې د مجازي عشق ورپسې ورپسې چې کوم دی د پند او نصیحت هم بسر کې په نظر راځي اخلاقیات پکې هم شته. د دې نه علاوه پښتونولي او زموږ دودونه د خیبر ادب دغه څلور ستنې په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې موږ ورته ګورو دغه څلور ستنې چې د خیبر ادب نوزي نو د خیبر ادب دغه ښکلی باغ به ډېر خوار او زار شي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی د امیر حمزه خان شینواری ژوند فن او شخصیت ته کتنه کړې او دی وایي
د حمزه بابا ژوند خو بالکل لکه د لمر ښکاره دی. د پلواړګي کې چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ لواړګي یو په افیشل ریکارډ کې لنډی کوتل دی پاغې کې د ملک باز میر خان کرا په ستمبر کال 1908 کې پیدا شوی و. بیا داغ وقت په مطابق رسمی علم یې په لنډی کوتل کې حاصل کړی و. خو په ابتدا کې ورسره یوه داسې واقعه وشوه چې د سکول د سبق نه زړه تور شو او د هغې په هکله بابا په خپله وایي چې زه چې ټلۍ د مدرسې واورم راته شپېلۍ د اسرافیل یاد شي. هغه مروجه علم بابا حاصل نه کړو خو په خپل د ده مطالعه دومره وسیع وه چې هغې ته اوس مکتبونه پوهنتونونه او ادارې حیرانې دي چې داغه مطالعه ډیره زیاته وسیع وه او داغه خپل زرخیز فکر په وساست هغه دومره علمونه حاصل کړل چې مثالی نشته دی. بیا اول بابا په اردو کې شاعري کوله. د ده یو پیر صاحب و سید عبدالستار شاه بادشاه داغه په وینا بابا پښتو ادب ته راغی په پښتو کې شاعري شروع کړه. لکه هغه وخت د ده د پیر صاحب دا وینا وه چې حمزه بابا په پښتو کې چونکې پښتو چې کومه دغه ته ضرورت دی د حمزه بابا غوندې د شخصیت او که دوی په پښتو کې لیکل وکړل نو نه صرف به دوی خپل نوم وګټي بلکې پښتو شاعري پښتو ادب پښتو ثقافت پښتو ژبه دا به هم د ترقۍ ګامونه واخلي او په عالم کې به مشهوره شي. د هغه پیر صاحب پیشنګویي یقینا چې رښتیا ثابته شوه او بابا داسې لازواله شاعري وکړه چې دا د هرې زمانې د هر دور د هر قوم د هر مذهب دپاره ده افاقي ده افاقي فکرونه لري. خو چونکې بابا په پښتنه قبیله کې پیدا شوی و نو هغه که د پښتون پښتون نارې وهلي دي نو دا د قومیت فطري جذبه هم وه او دا یې د فطرت مجبوري هم وه. ځکه چې بابا په خپله وایي چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې اے خلکو ما تاسو په شعوب او په قبایلو کې تقسیم کړی د دې لپاره چې ستاسو پیژندګلی وشي کني په تاسو کې د ټولو نه خبر یادم هغه دی چې زیات تقوادار وي. نو حمزه بابا دا فکر لري چې چونکې اسلام او پښتو دواړه 80% یو قسم مضمون یو قسم روایات او یو قسم رسم و رواج لري د یو بل نه په فرق نه دی نو اونه اسلام چې کوم دی د قومیت مخالف دی. نو ځکه حمزه بابا چې کوم دی د پښتون نارا هم والا کني هغوی په خپله وایي چې کوم مارغه د معرفت او د حکمت وو، کوم مارغه د معرفت او د حکمت وو چې په جال د تخیل کې د ګیر نشو. ستا پیغام خو افاقی او همگیر وو، ستا پیغام خو افاقی او همگیر وو، خو په دې کې هم پښتون درنه هیر نشو. نو حمزه بابا په هغه وخت کې د پښتو ادب لپاره چې هغوی نظر وزغلولو، پښتو ادب ته نظر وکړو، نو په پښتو ادب کې د ناول کمی وو، په پښتو ادب کې د ډرامې کمی وو، په پښتو ادب کې د سفرنامې کمی وو، په پښتو ادب کې د رپوتاژ کمی وو، د داستان کمی وو، د غزل کمی وو، د نوي نظم کمی وو، د نثر کمی وو. نو دغې ټولو ته حمزه بابا ملا وتړله او په وار وار یې هر هغه شی ولیکلو چې هغه د نورو پښتنو لیکوالو لپاره د لارې مشالم شو، او د هغوی یو تحریک هم ملاو شو.
اشنا پو محبت کی حبک ما مرحلہ، اشنا پو محبت کی حبک ما مرحلہ، زستان شرم دما زمان شرم دلے، زستان شرم دما زمان شرم دلے، اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے، روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے،
پدی کې د بابا دوا ناول ډېر زیاتې مشهوري دي، نوې چپه او نوې پښتون. دا سه د بابا سفرنامې دي، حمزه سفر کې د حجاز وینو هم زد پښتون د قافلو سره زم د حجاز په لور. دا غو یو بشپړ او یو زبردست علمی سفرنامه ده، دغه سه د کابل منظومه سفرنامه ده، شاغه په شعر کې لیکل شوی ده او 900 شعرونه لري، هغه هم چاپ ده. د دې نه علاوه پاغه زمانہ کې با عام خلکو دا ویل چې پښتو چې کومه ده دا د دوزخ ژبه ده، پښتو چې کومه ده د غیرو خلکو ژبه ده. نو بابا یو داسې تحریک وچلولو چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دغې فیصلې یا دغې خبرې یو داسې شعوري تحریک په پښتنو کې خور کړو چې د هر پښتون لیکوال د پښتو سره د زړه نه مینه شوه، او هغه ویاره چې د چا نه یې اورېدلې وه چې پښتو د دوزخ ژبه ده، نو هغه یې شاته کړه او د پښتو د ترقۍ په لورې ګامونه واخیستل او د پښتو دپاره یې هلې ځلې شروع کړې. نن ډېر داسې لیکوال شته چې هغوی دا وایي چې که دا شعر مونږ ته مخې ته نه وای راغلی، نو مونږ به په پښتو کې لیک نه وای کړی. لکه د سوات یو لوی ادیب دی محمد پرویز شاهین، هغه وایي چې ما په وړمبي ځل دا شعر واورېدو نو ماته دومره جذبه او دومره قوت راکړو او هغه نن سبا په پښتو کې یو لوی لیکوال دی. دغه سیداغه زمانه نور داسې لیکوالو نو بابا چونګه د پښتنو فطرت ته پښتو سره د آشنا کولو لپاره ډرامې ولیکلې چې کومې د ریډیو پاکستان په خبر نه نشر شوې دي. په یو زمانه کې د آل انډیا ریډیو پښتو څنګه په پیښور کې په هغه زمانه کې هم دا نشر کېده. بیا حمزه بابا یو پښتو فلم لیکلی دی وړمبی لیلا او مجنون چې دا په کال 1920 کې شروع شوی و. په کال 1920 کې مکمل شو د پښتو وړمبی فلم و. کیسه هم د بابا وه او سندرې هم د بابا وې. زما لالې چینار دی نارنج اولې ولې کاسه مې لیلا ماته کړه دغسې نورې داغه وخت هغه دی. نو بابا چې کوم دی په هر یو طرف د پښتو د خدمت په اساس او د پښتو د مینې په هغه هر یو څانګې ته لاس اچولی دی او په هغې کې یې نوم پیدا کړی دی.
د حمزه بابا کې یو مشهور داسې یو نظم راته ووایه تاسو.
حمزه بابا یو نظم دی پښتو. هغه وایي چې پښتو د ننګ او شجاعت نوم دی. پښتو د ننګ او شجاعت نوم دی. پښتو د پت او د غیرت نوم دی. پښتو یوازې یو عجبه نه ده. پښتو یوازې یو عجبه نه ده، د یو تهذیب او ثقافت نوم دی. او پښتو خو مرسته د مظلوم سره ده. پښتو خو مرسته د مظلوم سره ده او د هر ظالم نه د نفرت نوم دی. او پښتو تورسرو ته درانه کتل دي. پښتو تورسرو ته درانه کتل دي. د پیغلو جونو د عصمت نوم دی. او پښتو د دین او د ایمان نښه ده. پښتو د دین او د ایمان نښه ده. د دیانت او شرافت نوم دی. او پښتو بېوزلو ته پناه ورکول، پښتو بېوزلو ته پناه ورکول د قربانۍ او د همت نوم دی. او پښتو د تورې نه سر نه ګرځول، پښتو د تورې نه سر نه ګرځول دا د جرأت او شجاعت نوم دی. او پښتو میلمه نه مال او سر زارول د محبت او سخاوت نوم دی. دا د حمزه صاحب نظم دی. بابا ان په داسې دور کې غزل لیکل شروع کړل چې هلته چا د غزل د لیکلو تصور هم نشو کولی. او بیا بابا لکه مونږ څنګه په خبرو کې وویل چې بابا یو ماهر نفسیات و. هغه چې د پښتنو نفسیات جج کړل او د هغو د نفسیاتو امتحان یې واخیستو نو هغه ته دا خبره چې کوم دی تصدیق شوه چې پښتانه د خپلې خاورې سره ډیره مینه لري، د خپلې خاورې د خوشبویو سره مینه لري، د خپلو غرونو سره مینه لري، د خپلو سیندونو سره مینه لري، د خپلو روایاتو سره مینه لري. دا جرګه، دا مرکه، دا بدرګه، دا چې کوم دی ننواتې نو دا بابا را واخیستل. او بابا چې کوم دی پښتو غزل ته ورکړل نو دا غزل چې کوم دی بیا د پښتنو د مزاج او د فطرت په مطابق و. نو پښتنو ورته ارکلی وویلو او ډېر په شاد اومد یې قبول کړو. نن چې کوم دی داسې شاعر نشته چې د غزل سره مینه نه لري او نه غزل لیکي. لکه د مثال په طور چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، په ژبه کلک وي لوی واړه پښتانه. او زلفې کمسی کمسی ښکلا ګڼما، زلفې کمسی کمسی ښکلا ګڼما، ولې دې وي خواره واره پښتانه. او ګله بې پت لکه د پرخې نه یم، ګله بې پت لکه د پرخې نه یم چې بدنمر د پلوشو سره ځم. حتی دا نو دای و داسې سایکالوجي وایي او داسې نفسیاتو چې دا بالکل پښتنو په زړه کې ځای کړل. او د دې سره هغه د مینې اثر و چې هر پښتون لیکوال اوس د غزل سره مینه لري. او خو هغه معاصرانه چشمه کو ته وایي نو کلندر مومن صاحب وویل چې یاره کلندر ته دعاګانې کړه، یاره کلندر ته دعاګانې کړه، اوس ګنی پښتو کې غزل چرته دی. نو د حمزه بابا غوندې فکر ته چې دا خبره ورسېده نو هغه مسکی شو. بیا په خندا خندا کې وویل چې لا خو د حمزه تخیل تت نه دی، لا خو د حمزه تخیل تت نه دی. او چا ویل چې پښتو کې غزل چرته دی. دې کې هغه شاعرانه تالی هم ده خو حقیقت پکې هم دی چې دا د حمزه بابا په هغه چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي او ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم.
اوریدونکو په دې خپرونه کې د خیبر د باړې تحصیل یو ځوان شاعر او لیکوال ثاقب پردي سره مو خبرې کړې او د باړې د شاعرانو حال مو ترې اخیستی. نو راځئ چې دی هم واورو.
مننه کوم فرهاد شنواری صاحب. که مونږ باړې ته راشو نو په باړه کې هم یو شمیر شاعران چې دي هغه تیر شوي دي او په موجوده وخت کې هم شته دی. ځکه ذکر وکړم د خدای بخښلي نور محمد جگر افریدی یو ډیر نوموړی شخصیت هغه د پښتو شعر او ادب په میدان کې تیر شوی دی او تل پاتې نوم بلري په پښتو ادب کې تر څو پورې چې د پښتو وي نو د دوی نوم به هم وي پکې د حمزه بابا سره دوی ناسته کړې وه د هغې شاګرد پاتې شوی وو او دغه شانې کومونګه بیا د هغې مشر ورور وو امیر محمد ساغر افریدی هغه هم ډیر ښه لیکونکی وو یو ښه افسانه نگار وو جگر افریدی که څه هم په غزل کې زیات کار کړی دی خو د هغې په مقابله کې کومونګ امیر محمد ساغر افریدی واخلو نو هغه په آزاد نظم کې هم کار کړی دی په افسانه کې هم کار کړی دی سفرنامه هم کړی دی همدغه شانې چې مونږ را تیر شو جدران منتظر افریدی وو خودی دی وبخي ډیر ښه کار کړی دی ډیر زیات لیکې کړی دی او په خصوصي توګه غزل ته د هغې هم زیاته توجه وه یو شمیر کتابونه هغې هم لیکلي دي دغه شان که مونږ بیا راځو په ژوندو شاعرانو کې وګورو نو حاجي کندهار افریدی دی دوی هم سفرنامه هم لیکلې ده شاعري هم شته دی او اوس لګیا دی خپل کتاب هم چاپ کوي په زلمو شاعرانو کې که مونږ ذکر وکړو نو حاضر افریدی دی ډیر یو چمتو لیکونکی دی او ډیر ښه لیکي او د هغه رنګ که مونږ وګورو نو د خاطر افریدی او د حاضر افریدی په کلام کې راسره ډیر زیات مماثلت راځي دغه شانې پکې خیالمند افریدی دی میا جهان خیالمند افریدی شو دغه شانې امید افریدی دی چراغ افریدی دی فراق افریدی شو په طنز او مزاح کې که مونږ وګورو نو دلته کې زمونږ سره دریاب افریدی دی یو شمیر شاعران دي په خپل مقام باندې دوی لګیا دي د پښتو ژبې خدمت کوي تاسو د ادبي ټولنو هم ذکر وکړلو یو شمیر ادبي ټولنې هم دلته کې شته دی د پخوانه دی اوسم دی او نوی زلمی لیکوال چې دی هغې لګیا دي ادبي چې کومې ټولنې دي هغې له ترویج ورکوي او دغه شانې نوې نوې ادبي ټولنې مخې ته راځي زه به د خپل تنظیم ذکر وکړم یون ادبي او فلاحي تړون هغه هم تقریبا د کال 2012 نه لګیا ده نه یوازې په ادبي هلو ځلو کې دی خپل ونډه لري بلکې فلاحي کارونه هم ورسره کوي دغه شانې خیرخوا پښتو ادبي جرګه ده په باړه کې باړه ادبي ملګري دي یو کمبر پښتو ادبي جرګه ده حمزه ادبی لخر دی یو شمیر ادبی غونډی دی چې غی لګیا دی خپل کار یی دوامدار کړی دی او لګیا دی د پښتو شعر و ادب خدمت کوي زه هم لګیا ما تقریبا د کال 2001 او دغه شه دی وخت نه شاعری کوم لګیا ما که زه هم سلګ موده وشو شپګوم یاشتې بلکې تر کار پورې چې د مود د حالاتو د وجنه لګ اثر شوی دی خو بیا هم اسه شیرونه در سره شریکوم لګ زړه شیرونه دی داسې دی چې او د بخت مې بیدار شته بګوري او د بخت به مې بیدار شي تب ګوره زړه هغه به زما یار شي تب ګوره او د زړه وینې ورکوم د مودونه د زړه وینې ورکوم د مودونه دا چمن به ګل ګلزار شي تب ګوره او کلم را جوړ به ورته شړګ باران د اوخکو کلم را جوړ به ورته شړګ باران د اوخکو او جانان به می سار شي تب ګوره اخیری شعر به درته وایم چې داسې ټول عمر ساده باده بنی داسې ټول عمر ساده باده بنوي ستا ساکي به ډیر خيار شي تب ګوره
مرحوم لالزاده ناظر شینواری د شاعرۍ او کار پاړه مو لیکوال او شاعر لایکزاده لایک سره خبرې کړي.
زه خیال کوم چې په پښتو ادب باندې چې د خیبر د خاورې کوم احسانات دي د هغې نه قطن انکار نه شي کېدی. که فرض که مونږ د مصر خان خاطر خبره کوو، که فرض که مونږ د حمزه بابا خبره کوو، دغه رنګ بیا د ناظر شینواری خپل یو ډېر جوت او ښکاره مقام دی. خو زه به دا وایم چې د بده مرغه ناظر بابا ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی د پښتنو لاړخه کوم چې د هغه حق دی. د دې زما په خیال باندې بنیادی وجه دا ده چې حمزه بابا ته میډیا ډېر پروجیکشن ورکړی په خپل ژوندانه کې او د مر نه پس هم. بنیادی خبره ده چې کله یو لیکوال ته یو شاعر ته میډیا لار ورکی او هغه په خلکو باندې وپیژني نو خلک ډېر زیات وپیژني. ګنې اوس هم زه دا خیال کوم چې په خیبر کې ډېر ډېر ښه شاعران شته، خو چې کله هغه میډیا ته نه راغلي نو خلکو ته هغه عمره معلومات هغه په حق نه شته. د حمزه بابا او د ناظر بابا چونکه اثر هم یو دی، زمانه یو ده او یو ځای پاتې شوي دي، نو لکه څنګه چې عامه اصطلاح ده چې کله یو ډېر لوی نوم ستر نومي نو بیا په هغه اثر کې واړه نومونه چې موږ ناظر بابا ته وړوکې قلم نه شو ویلی، قلم په یو حواله باندې ورته وړوکې نه شو ویلی، خو بیا هم دغه خبر راځي چې نړیوالو یا ټول میډیا یا ټولو خلکو فوکس کړی په حمزه بابا باندې. او بل خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې که حمزه بابا د لوړګي نه پېښور ته نه وي راغلی، لکه مشته شوی نه وي، نو هغه ته به دومره موقع په لاس نه ورغلی. نو که فرق زه خیال کوم چې که ناظر بابا هم په پېښور کې مشته وی د لوړګي په مقابله کې، نو زیات په هغه ته موقع په لاس باندې ورغلی وي، د هغه شعر به خلکو اورېدلی او خلک به د هغه نه خبر شوي. اوس که تاسو فکر وکړئ د ناظر بابا د شعر قد او قامت چې دی هغه د خاطر بابا ډېر زیات دروند دی، ډېر زورور دی، خو خاطر ته بیا میډیا لار ورکړی ده نو خلک خاطر بابا پیژني. دغه بنیادی وجه دي. د شاعرۍ په اړه باندې د خیبر خپل یو رنګ دی، خپل یو آهنګ دی، او د خیبر ټوله شاعري چې دغه د پښتو پښتونولۍ د رومانیت نه چاپېره چول دي، دا دغه خاورې خپل مزاج دی. نو لکه څنګه چې تاسو د حمزه بابا یا د نور شاعرانو د خیبر د شاعرانو د شاعرۍ تعین کوئ، نو ناظر بابا هغې کې زه به دا خیال کوم چې هلته په مشته شاعرانو کې بیا هغه د هغې سرخیل موږ ګڼلی شو چې هلته چې کوم مشته شاعرانو حمزه بابا هم د پېښور هم د ډیلیو هم د لوړګي و، بلکې زیات د پېښور او د ډیلیو او لږ د لوړګي، لکه د بیمارۍ په حال کې بیا وروسته وختونو کې هغه لوړګي ته لاړو. یعنې زیات ژوند چې د هغه هغه بدل ته کې، بلکې دا به ووایم چې د هم د پېښور وجه وه چې بابا زه حمزه بابا یادوم چې هغه د فلمونو لپاره لیکل وکړو. یعنې هغه ته ټولې لارې اخلاص شوې. هغه په ریډیو پاکستان پېښور کې د یو سکرپټ رایټر په حیث باندې کار وکړو، هغه ډرامې مو لیکلې. خو کاش کې ناظر بابا د میډیا د لارې یو لار موندلی وی، نو نن به د حمزه بابا لر کې انکار نه شي کېدی. خو زه دا خبره کوم چې متاسفانه باید چې زموږ ټول لیکوالان چې څومره پوهان چې دي، په دې موقع زه دا خبره کوم چې هغوی د دومره لوی شاعر په ژوند باندې خپلې لیکنې وکړي، څېړنې وکړي، د هغې هغه شعر په خلکو باندې وپیژني او خلکو ته دا پته ولګي چې په دې خاوره کې ډېرې ملغلرې پټې دي، ډېرې ملغلرې شته چې ورکې یو ډېره ښکاره ملغلره ناظر بابا هم ده. زه چونکه زما تعلق د ریډیو سره دی او د ناظر بابا یو لږ څه شاعري مو سره ریکارډ شته دی، خو زه فکر کوم چې عمدغه شاعري ته چې ګورو نو په هغې باندې د خپل عصر هغه عصر چې دی هغه جوت کاری هم د یو فکر خلق دي، د خلک او دې خلکو ته هم هغه د پښتونولۍ د غیرت د مینې کم پیغام چې ورکړی دی په دغه خړه دشته کې په دغه خړو خاورو کې، نو هغه یکسانیت لري. خامخا که فرق تاسو دغه موازنه کوئ د کمو قافیو د کمو ردیفونو استعمال چې دی، ردیفونه خو نه شم ویلی، خو خصوصا د خیبر چې کومه قافیه ده نو عمده قافیه ناظر بابا استعمال کړې ده. بیا ما خبره در اعظم په دغه خبره باندې چې نن به ناظر بابا په ډېر نور جنگ مقام باندې، خو نن په دې ورځ باندې زه دغه یو غږ کوم ټول میډیا ته چې هغې د دومره ستر لیکوال د ژوند په اړه باندې څېړنې وکړي. او دا زموږ اتلان دي، دا زموږ سرخیلان دي. لالزاده ناظر شینواری چې دی نو هغه عام نوم نه دی، بلکې ډېر لوی نوم دی.
د لالزاده ناظر شینواری د شاعرۍ په اړه لیکوال شیرعالم شینواری خپله تبصره صدا سره کړه.
لالزاده ناظر شینواری چې کوم دی د حمزه بابا نږدې رشته دارم، او ټول نه لوی خبره ده چې د حمزه بابا نه پس د اصلاح په حواله سره او د شعر او ادب په حواله سره یو داسې زلند نوم دی چې هغه نه صرف خیبر بلکې په ټوله پښتونخوا کې د ډېر زمانې نه پیژندلی نوم دی. په پښتو ادب کې په نثر کې هم او په شعر کې هم هغه تقریبا ډېر بهترین شاعران پیدا کړي دي، هغې له اصلاح کړې ده، او ایون د افغانستان نه به هم شاعران راتلل او د ناظر شینواري نه به د خپلو شعرونو اصلاح اخیستل، هغې له به کرکشن کولو. نو زما په نظر باندې هغه د حمزه بابا د شعر نه بالکل جدا رنګ او جدا انداز لري، هغه کې ډېر زیات مانویت ته او ډېر زیات نفسیاتي رنگ هم دی، او هغه د تصوف پرنګ کې انغښتې خدای غنه لګوندې جدا رنگ دی. ناظر بابا یو شعر دی، د تور مازی په وینو سرخ کاری، د مستقبل د قدمونو سوري. نو ما هغه نه تاسو کړو چې تاسو دې نه څه مطلب دی، هغه یو انقلاب طرف ته اشاره کوله، یعنی افغانستان کې چې کم کېدونکي حالاتو، نو دا یو چې دا کله کله داسې اوشي چې یو شعر یعنی د فضا سره یا د حالاتو سره خپل خیال هم خیال کی، خو کله کله داسې هم کېږي چې هغه د خپل شعر نه نور خلق بدلول غواړي. نو ناظر بابا کې دا دواړه رنگونه چې هغه نور خلق هم بدلول او په خپل هم بدلېدلو. نو زما خیال دی چې داسې ډېر شعرونه دغه په شاعرۍ کې داسې ډېر رنگونه شته. زما په خیال داسې خیبر کې داسې شاعران بلکې په پښتنو کې داسې ډېر شاعران شته چې هغه باقاعده لیک لوست خو نو خو غیر رسمی لیک لوست هغه د حمزه صاحب د هم نشینې په وجه باندې او شعر او ادب سره هلته کې چې کوم موجوده فضا وه د هغې په وجه باندې هغې لیک لوست ته کړلو او باقاعده بیا زده کړه وکړله. هغې نه پس اگر چې هغه باقاعده مدرسې ته خو نه تللی، خو یو فکري مدرسې د حمزه بابا مدرسې سره هغه وابسته شوی ضرور و، او هغه د سید ستار شاه باچا په محفلونو کې هم ناست و، خو هغه یو جدا رنګ خپل فکر لرلو. یو خدا چې کله د هغې کتاب چاپ نو، نو د هغې قلم د هغې وخت په مختلفو جمهوري اسلام لار جون داسې مختلفې رسالې په پښتو کې چې هغه هغې کې د هغه قلم به چاپ کېدلو، او د هغې نه پس چې کله بیا د ده کلام چاپ شو د مزل په نوم باندې د ده کتاب راغی د په خپل ژوند کې چاپ شو، نو هغې مختلف قسم ایوارډونه بیا هغه واغستل. مثلا چاچا کریم بخش ایوارډ چې سوات کې به د یو ادبي تنظیم ورکولو، نو هغه ته پړومبی انعام د پښتو په شاعرۍ کې هغه ته د هغې پړومبی کال باندې ملو شو. داسې د اباسین آرټس کونسل انعام هم ده ته ملو شو، دا هم یو لوی اعزاز دی د پښتو په شاعرۍ کې، یو سرکاری اعزاز دی. هجرا ایوارډ چې کوم دی، دا هم د کتابونو یو ایوارډ دی چې د پاکستان ادبیاتو طرفه ورکړل کېږي، او داسې نور مختلف قسم تنظیمونو ایوارډونه د قطر کې هم ایون څه داسې پښتو ادبي مرکزونه دي او تنظیمونه دي چې هغې ایوارډونه دې مزل ته دغه شاعرۍ ته ملو شوي دي. پړاوونه چې کوم کتاب دی هغه د بل دور شاعري ده، د روستو شاعري ده، نو په هغې کې چې کوم مزل کې یو فکری سفر روانو هغه په پړاو باندې بیا ختمیږي، بلې چې دا د مرګ نه پس شاعر شوی کتاب دی. نو داسې ښکاري چې بابا چې کوم فکر کولو بنیادی طور سره د هغې منزل ته رسېدلی دی او په پړاو کې پوره شوی دی، خو په دې کې هم د فکر یو تاثر ضرور موجود دی، یو پیغام ضرور لري، او دا ادریدونکې نه ښکاري. سقراط په دې باندې چې که تاسو تاریخ ګورئ، نو سقراط بنیادی طور سره لکچر به ورکول، هغه سره به شاګردانو هغه به روانو یا به ناستو، نو هغه سره به شاګردانو هغه یو تلونکی روان استاد چې هغه به په مختلفو وختونو کې خپلو شاګردانو له لکچرز ورکول او درسونه به ورکول. نو ناظر شینواري تم دا ملکه حاصله وه چې د حمزه صاحب په غیر موجودګۍ کې به هغه نه شاګردان چاپېره وو، هغه به کار کولو، خو کار نه پس به هم چېرته رالو په بازار کې به ناستو په هوټل باندې، نو هغه به د پښتو ادب په حوالې سره شاګردانو ته په مختلفو سوالونو جوابونه ورکول. نو ځکه ورته د خیبر سقراط خطاب ورکړی شو. زما خیال دی شعرونه خو ډیر دي، خو ماته یو شعر داسې رایادېږي چې ناظره بس کوم دنیا نه لیدې چې نابینا ته سترګې واړوم.
د مشال ریډیو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې د جمرود ځنې شاعرانو هلته موجود یو مشهور شاعر ریاض اپریدی په کوربتوب خپل کلامونه ریکارډ کړي، نو راځي چې دا هم واورو.
زیم ریاض افریدی د غزل مطلع عرض ده، خبره چرته وا او چرته لاړه، خبره چرته وا او چرته لاړه، د خیر نه ډکه وا او شرته لاړه، راغله زما د مرګ خبر غلط وو، راغله زما د مرګ خبر غلط وو، چې ژوندې ولیدم بیرته لاړه، او ما ورته وکړله خبره د راز، ما ورته وکړله خبره د راز، هغې یو شور جوړ کړو بهر ته لاړه، چې مجنون پکې ونه لیدلو لیلا جنت پرې خو سکر ته لاړه سحر ښکاره شوه او ماخام فنا شوه سحر ښکاره شوه او ماخام فنا شوه د نمر شغله وه واپس نور ته لاړه مننه جی ڈولے کی وی اپریدی آشنا ڈولے کی وی اپریدی آشنا زمونگ دمین کیسہ سر تلاڑا اس دمخ کے کلام دا اورولو دا پارا اس دمخ کے کلام دا اورولو دا پارا محترم کیس افریدی سیب تخواست ہے چی خپل کلام اوروی کیس افریدی سیب
ڈیر جاتا مننا دے غزل مطلب ستاپ وادو کی زندگی تیروم ستاپ وادو کی زندگی تیروم سمر سختو کی زندگی تیروم مننا وایم چې درشم او کنه کلیتا وایم چې درشم او کنه کلیتا دې ارادو کې زندگی تیروم مننه مننه او استاد راتلو په انتظار انتظار استاد راتلو په انتظار انتظار په تور شپو کې زندگی تیروم او نه یار تا نه په سر لوکړم خوشحال نه یار تا نه په سر لوکړم خوشحال بس حادثو کې زندگی تیروم او ل روایتونه وتله نشم ل روایتونه وتله نشم په پښتنو کې زندگی تیروم
دا محترم کې سفریده سی چې خوندور کلام مو تری اوریدو اوس د کلام د اورولو لپاره محترم عبید جان سمر سپ تخواسته چې خپل کلام واوري
د غزل نمخ کې او دو شیرونه چې سمر نادان وی چې او خيار نشوي سمر نادان وی چې او خيار نشوي زړه چې له حسنه خبردار نشوي او مين دې رورو سوزوي سمره مين دې رورو سوزوي سمره لوګي لوګي شوي خوانګار نشوي غزل چې پردی خو پرېګ دا خپل مین خپلېږي پردی خو پرېګ دا خپل مین خپلېږي حیران يم خلق چې پس خپلې او شعر دې چې غریبی راغله نو لاړل یاران چې غریبی راغله نو لاړل یاران نمی وس نوی نه زړه خپلې بل شعر دې پرشتہ خپل شي په دنیا کې خلق پرشتہ خپل شي په دنیا کې خلق مین په خپلو کې په زړه خپلېږي او سترګې می وجنی هم باڼه می وجنی سترګې می وجنی هم باڼه می وجنی نمی سترګې او نه باڼه خپلېږي ساجی بد زمانی دستور دې چرته خواګه چرته تراخ خپلېږي اخیری شعر دې سمر مکړه تر امید د خپلوې سمر مکړه تر امید د خپلوې چرته کې سخ کاڼي د غره خپلېږي
لگ میں نظر سحر کھلے ہوا یار لگ میں نظر سحر کھلے ہوا یار رٹلی لگ میں مانا پختانا سنگا یو زائی شل پختانا پختانا رٹلی لگ میں مانا پختانا سنگا یو زائی شل پختانا 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 پختانا
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې